Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د لمریز 1398 د میزان 28مه او د 2019 د اکتوبر 14مه. د ازادي رادیو په دې لومړۍ خبري مجله کې موز عصمت ساروان هرکلی کوم. په دې مجله کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، د انتخاباتو کمیسیون ته د ایران د سفیر پرتګ د مشانو جرګې د یو شمېر غړیو د اعتراض او نورو موضوعاتو تفصیل دراوړي. لومړی د دې سات خبرونه واوري. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره وایي په وروستیو کې د دولت وسلوالو مخالفانو د مخابراتي شرکتونو نږدې 500 سایټونه ویجاړ کړي. فرانسې او عرب لیگ له ترکیې وغوښتل چې په سوریه کې عملیات ودروي، او په بورکینا فاسو کې پر یوه جومات په حمله کې 15 تنه وشل شوي. د خبرونو تفصیل. د اترایا د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره وایي د دولت وسلوالو مخالفانو په وروستیو کې د مخابراتي کمپنیو 9 سایټونه ویجاړ کړي چې له کبله دغو کمپنیو ته د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی. د اترا ادارې تخنیکي سلاحکار عطا محمد یاري پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل
9 سایټونه په د وروستیو کې د انتخاباتو نه وروسته او د هغو ورځو په شمول په مختلفو ولایتونو کې لمنځه تللې. ولس یوازې د افغان ټلیکام سایټونه دي، او نور شخصي شرکتونه هم همداسې لکه MTN او بل شبکه دا 14 سایټونه دي هغوی لمنځه تللي دي.
ښاغلی یاري همداراز ویل چې د مخابراتي شبکو پر ستنو او سایټونو د دولت د وسلوالو مخالفانو حملې له یوې خوا عام ولس له مخابراتي خدماتو بې برخې کوي، او له بلې خوا د دغو شبکو د خدماتو بیه لوړوي. د هرې پایې د ویجاړېدو له کبله مخابراتي شرکتونه له 40,000 تر 100,000 ډالرو پورې تاوان کوي. په کاپیسا کې د وسلوالو طالبانو یو پیژندل شوی مشر قاری ربیع الله وژل شوی دی. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالشایق شورش د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د الاسای په ولسوالۍ کې 4 وسلوال هم له قاری ربیع الله سره یو ځای وژل شوی دی. شورش څرګنده کړه چې دا وسلوال د شنبې په شپه د کماندو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. په کندهار کې امنیتي چارواکو 2 ښځې او 2 نارینه د کوچنیانو د تښتولو په تور نیولې دي. د کندهار د ملي امنیتي ادارې پرون شنبه یو اتکلن ماشوم د هغه کورنۍ ته وسپاره. امنیتي مسؤلانو ویل چې سړو تښتونکو هغه ماشوم 4 ورځې مخکې د هلمند له ګرش کولسوالۍ څخه تښتولی وو او کندهار ته بیولی وو. د خبرونو له ازادي راډیو اوري. د فرانسې حکومت او د عربي ټولنې یا عرب لیگ غړیو هیوادونو پر ترکیه ژغ کړی چې په سوریه کې پوځي عملیات بند کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون شنبه ویلي چې د عملیات د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش ته زمینه برابرولی شي چې له سره فعالیت پیل کړي. د فرانسې د ولسمشر دفتر وویل چې مکرون د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره دا خبرې په ټلیفوني مکالمه کې کړې دي. د عرب لیگ مشر احمد ابوالغیث هم پر ترکیه ژغ کړی چې پوځي عملیات بند کړي او خپل عسکر له سوریې وباسي. د عرب لیگ مشر پرون ویلي چې د ترکیې عملیات د یو عربي دولت پر واکمنۍ او د خاوري پر بشپړتیا یرغل دی. خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي چې په سوریه کې به پوځي عملیات دوام لري. چاوش اوغلو ویلي حتی که ترکیه هغه متحدان یوازې پرېږدي چې د تروریستانو ملاتړ کوي، بندیزونه ورباندې ولګوي یا سزا ورکړي، له خپلو عملیاتو نه شاته کیږي. ترکیه او امریکا د ناټو غړي هیوادونه دي. په بورکینا فاسو کې پر یوه جومات د حملې د قربانیانو شمیر 15 ته لوړ شو. رویټرز خبري آژانس د بورکینا فاسو د پولیسو په قول وایي چې پر لمونځ کوونکو د جمعې د لمانځه په وخت وخت د زیشوی دی. په بورکینا فاسو کې پر جماعت د حمله په اړه معلومات پرون خپاره شول. د افریقا په لویدیځ کې دا پروت هیواد 19 میلیونه نفوس لري. په وروستیو میاشتو کې په دې هیواد کې د توکمیزو لانجو او د اسلام پالو ډلو د فعالیت پراختیا راپورونه خپریږي. ریوټرز خبري اژانس وایي چې پر لمونځ کوونکو د حمله هدف نه دی معلوم، خو دا اژانس وایي چې مشکوکو جهادیانو تیرونې په دغه هیواد کې د سرو زرو پر یوه کان حمله کړې وه او شل تنه یې وژلي وو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان او ایران او بیا سعودي عربستان ته ځي او ویل کېږي چې هڅه کوي د دغو دوو شیعه او سني سیالو هیوادونو ترمنځ د اوږدې شخړې د حل کولو د منځګړتوب هڅه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه وویل ټاکل شوی دی چې عمران خان به نن یک شنبه تهران ته ورسیږي او بیا به له هغه ځایه سعودي عربستان ته لاړ شي. د سپتمبر په 14مه د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو له حمله وروسته د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ له عمران خان څخه وغوښتل چې د دوو مسلمانو هیوادونو یعنی سعودي او ایران ترمنځ د کړکیچ د کمیدو لپاره رول ولوبوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ترامپ پرون شنبه پر ټویټر د خپل شخصي وکیل رود ولف جیلیانی دفاع وکړه. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې رود ولف جیلیانی په اوکراین کې د خپلو هغو کارونو په اړه چې ویلي دي د ولسمشر ټرمپ په استازیتوب یې کړي تر فدرالي تحقیقاتو لاندې دی. نیویارک ټایمز په یوه راپور کې ویلي چې په نیویارک کې فدرال څیړونکي په دې اړه تحقیق کوي چې جیلیانی له اوکراین سره په معاملو کې د لابي کولو قوانین تر پښو لاندې کړي که نه دي. د راپورونو پر اساس په دې کې د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن په اړه د داسې معلوماتو د راغونډولو هڅې هم شاملې چې بایدن ته تاوان رسولی او له اوکراین د امریکا د سفیر د ایستلو لار برابرولی شي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د روانې خبری مجلې په دوام کې اوري. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د انتخاباتو کمیسیون ته د ایران د سفیر په ورتګ اعتراض لري.
د دې راته مسله د زمونږ عمومي جلسې د تاق ورځې یکشنبه او سه شنبې ته په هغه ورځ باندې کېږي. سپاس موږ غونډه د زبال ساتمن رسول کړو.
په کندهار کې د برمتګرو له منګلو یو ماشوم وژغورل شو.
ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه توانېدلي دي چې د دې پیښو تر ډېره حده مخنیوی وکړي، یعنی دا یو قضیه وه چې په هلمند کې پیښه شوې وه، په کندهار کې مخنیوی وسو.
د کندهار او بلخ فعالانو د دولت پر وسلوالو مخالفانو ژغ وکړ چې د ملکي مرژوبلو مخنیوي ته پام وکړي. په کونړ کې ډېری ځوانان وایي کار نشي موندلی.
دو درې کاله وشو چې زه فارغ شوی یم، هر درته چې ورځم او کاغذونه چیرته وړم بس بېته بېنوا راستنی.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوريده شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org زمو شتوي پانی پته ده. د افغانستان د مشانو جرګې یو شمیر غړیو په ورسیو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته په کابل کې د ایران د سفیر محمد رضا بهرامی د ورتګ په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. ګلالی نور ساپی او انارکلی هنریال پر ټویټر لیکلي چې د ایران سفیر په کمیسیون کې چې یو خپلواک اداره ده څه کول او په دې اړه یې له کمیسیونه وضاحت غوښتی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون غړی مولانا محمد عبدالله وایي چې له قانوني ارخه د سیل دنیا او کتنی هیڅ ډول ممانعت نه لري. خو سناتوري ګلالی نور ساپی ازادي رادیو ته ول چې دا کار ورته د منلو نه دی. نور جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې ووري.
د افغانستان د سنا غړي ګلالی نور ساپی وایي چې نن به د دواړو مجلسونو په غونډه کې پر دې بحث وکړي چې ولی په کابل کې د ایران سفیر د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورغلی و. په افغانستان کې د ایران سفیر محمد رضا بهرامی د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورغلی و. میرمن ساپی پرون د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د بهرامی ورتګ د کمیسیون له مشر سره د هغه ګډه ناسته او سپارښتنې د پوښتنې وړ دي.
زمنګا عمومي جلسې د تاقب ورځ یک شنبه او سه شنبه ته په هغه ورځ باندې کېږي سبا زمنګا عمومي غونډه د زبال ساتمن د سوال پوښتم هغه رقم چې سړی عمومي غونډه کې یو خبر یادی بیا هغه رسمن مکتوب کېږي ادارې ته لېږدل کېږي.
د سناتوري د جمعې په ورځ پر ټویټر په یو پیغام کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له چارواکو په دې ارتباط د وضاحت غوښتنه کړې وه. د افغانستان د سنا بلې غړي انارکلی هنریار هم پر دې مسله انتقاد کړی او د اکتوبر په 11مه یې پر ټویټر لیکلي نه پوهېږم چې د کوم پروتوکول له مخې دا کار شوی، کمیسیون باید ځواب ووایي. خو په کابل کې د ایران سفیر د افغانستان د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې څه کول؟ د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کمشنر مولانا محمد عبدالله آزادی راډیو ته وویل چې محمد رضا بهرامی د تشویق لپاره کمیسیون ته ورغلی و. د کمیشنر په وینا د ایران سفیر د شو انتخاباتو د ترسره کولو مبارکي هم ورکړه. مولانا عبدالله ویل په کابل کې د ایران د سفیر د کار رسمي موده پای ته رسیدلې او کمیسیون ته د ورتګ یو بل دلیل له دوی سره خدای پاماني و.
در قانون انتخابات، تعدیل قانون انتخابات هم یکی از وظایف
دوی د افغانستان د ټاکنو په قانون کې د تعدیل لمخه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر یو دنده دالري چې په دولتي او بهرنیو ادارو کې د کمیسیون استایستوب وکړي. دا د پروتوکول لمخه هیڅ ستونزه نه لري. د هغه مخکې د بریتانیا، کاناډا، د امریکا د سفارت مرستیال، د ناتو ملکی استازي او د اروپایي ټولنې استازي هم وخت نا وخت راغلي، خو اکثرا زموږ د تشویق لپاره خبرې کړي. خو ولې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د ایران د سفیر ورتګ د انتقاد وړ دی؟ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کمشنر مولانا عبدالله ویل دی نه پوهېږي چې ولې باید د داسې معمولي مسلې په وړاندې دومره جدي غبرګون څرګند شي. خو ګلالۍ نور ساپۍ د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
د خبر موږ ته د منلو وړ نه ده، ګر چې ما باندې نیوکې وشوي چې د نورو هېوادونو سفیران هم دن کېږي کمیسیون نه، اما دلته باید توپیر وسیږي. موږ ته ایران او پاکستان دوه هېوادونه دي، تاسفانه موږ ته نسې خاطره نه لرو. موږ په ډېرو مسایلو کې حتی زموږ د مخالفینو سره دې اړیکې لري، هغې دپاره هېڅ حق نه لري چې کله چې یو سفیر را شي په دې مهمه اداره کې لا شي او د هغې د مشري سره وګوري. زما په نظر ګرچې نور هېوادونه کوي، اما هغې موږ ته د ډیموکراسي د ټینګولو دپاره مرسته کوي، مادي مرستې کوي، معنوي مرستې کوي. هغه څوک چې مرستې کوي زه به هغې ته حق ورکړم، اما په دغه پروسه کې د ایران موضوع، د ایران دخالت ماته بالکل د سوال وړ.
آیا د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د بایومتریک معلوماتو د ثبت سیسټمونو د حق له هڅې سره ارتباط درلودلی سي؟ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکو په وروستیو کې تایید کړ چې د هغوی د معلوماتو د انټرنیټي سیستم د حق کېدو هڅې شوې دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جرمني له یو شرکت در ملوک سره قرارداد کړی چې د بایومیټریک معلوماتو د سب سیستم ورته جوړ او له هر ډول سایبر یا انټرنیټي حملې او لاسوهنې خوندي وساتي. د در ملوک شرکت یو متخصص ادینه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته په مرکه کې تایید کړ چې د افغانستان د دننه او له بهره د دې سیستم د حق کېدو هڅه شوې ده.
There are some countries in Asia that want to hack the system but
شغلی ادینا ویل په آسیا کې ځینې هیوادونه ست چې هڅه کوي چې د دې سیستم ډیټابیس ته داخل شي، خو هغه نه دي توانېدلې. د دې سیستم فایروال یا محافظتي دیوال ډیر کلک جوړ شوی او موږ یې کلک څارنه کوو. شغلی ادینا د هیڅ ځنګړي یا یو هیواد نمونه خست. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کمشنر مولانا محمد عبدالله بیگ ازادي راډیو ته وویل چې داسې هیڅ ثبوت نشته چې دا هڅه ایران کړې وي. مولانا عبدالله وایي زه یوازې د دې خبر یم چې د کمیسیون د معلوماتي سیستم د حق کېدو هڅه سوې ده، خو نه یم خبر چې دا کار کوم هیواد کړی، مخصوصا ایران تر اوسه په دې مسله کې تورن نه دی. موږ نه پوهېږو چې هکرانو د افغانستان له دننه یا بهره دا هڅه کړې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. په واشنگتن اگزامینر ورځپاڼه کې د بنجامین ادمز لیکنه خپره شوې ده. ادمز په دې لیکنه کې په دې ټینګار کړی چې امریکا باید په افغانستان کې خپله جګړه په خوا لا پای ته رسولې وای. د تیرې دوشنبې ته په اشاره وایي چې په دې ورځ د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11مې له پیښې وروسته افغانستان ته د امریکایي پوځیانو د استولو 18 کاله پوره شول. لیکوال وایي امریکایي پوځیان د طالبانو د رژیم په پرځولو کې بریالي شول، خو وروسته متحده ایالاتونه په دې هیواد کې په یوه اوږده جګړه کې ښکېله شوه. د واشنگتن اگزامینر رسپانې د مقالې لیکوال د افغانستان د جګړې د ځینو ستونزو یادونه هم کوي او د مثال په توګه وایي کله چې امریکایي پوځیان د طالبانو بم جوړوونکي نیسي او افغان پولیسو ته سپاري هغوی بیرته پرېږدي. دی وایي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي هدفونه ډېر پخوا ترلاسه شوي. په افغانستان کې القاعده ماته شوې او بن لادن وژل شوی دی. د بریتانیا کوونټري ابزرور نشي په دې هېواد کې د یوه میشت افغان په اړه لیکنه خپره کړې چې هڅه کوي د افغان کروندګرو زعفرانو ته بازار پیدا کړي. د شتمن افغان حارث قیس نومیږي. په 1968 میلادي کال په کابل کې زیږیدلی. دا هغه وخت و چې د پخواني شوروي اتحاد پوځونو پر افغانستان یرغل کړی و. په 1988 میلادي کال چې قیس 2 کلن و د ده مور و پلار ورور او خور له خپل هېواده مهاجر شول او بالاخره بریتانیا ته ورسېدل. اوس قیس 2.5 کلن دی او اراده یې کړې چې په خپل اصلي هېواد کې له کروندګرو سره مرسته وکړي. کوونټري ابزرور خپرونه وایي چې قیس مخکې لا په کابل کې د 4 ښوونځیو په جوړولو او یو شمېر خلکو ته د پاکو اوبو په برابرولو کې مرسته کړې ده. نشریه وایي چې قیس اوس غواړي له افغانستان څخه بریتانیا او نورو هېوادونو ته د زعفرانو صادرات پیل کړي. د افغانستان زعفران د کیفیت له پلوه په نړۍ کې تر ټولو ښه زعفران پیژندل کیږي. حارث قیس هیله لري چې زعفرانو ته د بازار موندنې له لارې به د افغان کروندګرو اقتصادي ستونزې حل او د کوکنارو پر کرلو به یې اتکا ختمه کړي. د دې بریتانیایي نشریې پر اساس د حارث قیس ابتکار به شاوخوا 1.5 لک افغانانو ته فصلي کار پیدا کړي او د افغانستان د زعفرانو تولید چې اوس په کال کې 15 تنه دی په راتلونکو 5 کلونو کې 15 اویا تنو ته زیات کړي. د اسری رادیو خبرونه په کابل او یوشمیر لوی شارونو کې په اف ام 3.15 چپاو په نورو ټولو سیمو کې په منځني چپا 12.9 اوریدای شي. د کندهار ځوانانو په مشهد د افغانستان د سولې ملي حرکت غړیو چې مزار شریف ته تللي د بلخ له مدني فعالانو سره په ګډه له طالبانو وغوښتل چې په خپلو حملو کې دي د ملکی وګړو مرشوبلې ته پام وساتي او اوربند وکړي. دوی په یوه اعتراضیه غونډه کې پرون شنبه له ملګرو ملتو هم وغوښتل چې د سولې بین الافغاني خبرې دي پیل کړي. د مزار شریف څخه د مجیب حبیب زی راپور واوري.
د افغانستان سولې ملي حرکت غړو او د بلخ مدني فعالانو د ملکی وګړو د ټپ کېدو او وجل کېدو د ختمېدو لپاره په هیواد کې د جګړې د ښکېلو خواو څخه دوربند غوښتنه وکړه او ویل چې باید دواړه لوري په خپلو وسلوالو جګړو کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبله ونړوي. دوی د شنبې په ورځ په مزار شریف کې حضرت علي ته په منسوب زیارت کې یوې غونډې ته حاضر شول او له طالبانو یې وغوښتل چې بین الافغاني خبرو ته حاضر شي او په افغانستان کې د جګړې له دوام څخه خلاص پس شي. هغوی په دې اړه یو شپک مدیس حکم لیک هم صادر کړ چې په یو برخه کې داسې راغلی:
ما میخواهیم کې طرفین جنگ با هم
موږ د جګړې له کیلو خواو غواړو چې اوربند وکړي. د جګړې دواړه خواوې دي د ملکی وګړو د وژنې او ټپ کولو څخه ډډه وکړي. د افغانستان سولې د ملي حرکت مسول عبدالجبار رویال او د دغه بنسټ نور غړي چې له قندهار څخه بلخ ته راغلي وایي چې د هیواد په 40 ولایتونو کې له مختلفو ولوسي بنسټونو او له مدني فعالانو سره ګوري تر څو په یو ځای او په یوه غږ د جګړې له ښکېلو لورو څخه د سولې غوښتنه وکړي. هغه وویل چې وروستي حرکتونه به یې د سولې غوښتنې پراخ لاډینونه وي چې په همغږي ډول او پر یوه وخت به په ټول هیواد کې ترسره شي. ښاغلی رویال دننه په افغانستان او یا هم یو اسلامی هیواد کې د سولې د بین الافغاني خبرو په تر سره کېدو ټینګار کوي.
داسې د سولې د خبرو د پاره په خپل افغانستان کې یا په نور اسلامي هیوادونو کې نه دا چې د نورو بهرني هیوادو ته ځي او د سولې مذاکرات کوي.
دوربند تر سره کېدل د جګړې د دواړو لورو لخوا د ملکی وګړو د مرجوب له پټه پدریدل د خبرو اترو لاله د ستونزو حل او د وختونو مطرح کول په یو اسلامي هیواد کې د سولې د خبرو تر سره کېدو لپاره د ملګرو ملتونو مداخله د جګړې د دواړو خواوو ترمنځ د منځګړي په توګه د داخلي بانفوزه او بې پرې کسانو کارونه د هغه موارد دي چې د بلخ مدني فعالانو او د افغانستان سولې د ملي حرکت د ګډ حکمرانیک اساسي غوښتنې برابروي چې مترزانې د دولت او طالب وسوالو لوري پر عمل کېدو ټینګار کوي. مجیب حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د کونړ د کار او ټولنیزو چارو ریاست تاییدوي چې په دې ولایت کې کاري قوه ډېره خو کاري فرصتونه لږ دي. د دې ولایت یو شمېر ځوانان شکایت کوي چې له پوهنتونونو فارغ دي خو کار نشي موندلی. له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی محمد عمران وای په پاکستان کې د کمپیوټر ساینس په برخه کې لوړې زده کړې کړي، څو ځای د کارموندنې لپاره اسناد جمع کړل، خو تر اوسه ورته دنده نه ده پیدا شوې.
دوه درې کاله وشو چې زه فارغ شوی یم، خپل اسنادونه هر ځای کې چې وظیفه اعلانېږي او زمانو خپل کاغذونه بلاس کې اخیستې ورمنډې وام، هر درته چې ورزم او کاغذونه چیرته وړم او بس بېته بېنوا راستنې.
دا یوازې محمد عمران نه دی چې د تعلیم درلودو تر څنګ بېروزګاره ګرځي. سلګونو او زرګونو ځوانان له پوهنتونونو فارغ دي خو دندې نه لري. مسلم او شاکر شاداب د دغو بیروزګارو له ډلې دی وایي.
خو دوه کاله مې کېږي چې پوهنتون نه فارغ شوم او په ډېرو سختو شرایطو کې مې درسونه ویلي دي او ډېر کوشش مې کړی او هڅه مې کړې ده او ډېرو کوشش مې کړی، خو کوي څه وظیفه چې شرات نه مېلاویږي. موږ غریب خلک یو، وظیفې روپۍ مې نشته دي او واسطو والغه کامیابیږي او څوک چې پیسې ولري.
دوه کاله کېږي تقریبا چې د پانتون نه فارغ شوی ما، کم ځای کې چې بس اعلان ته ورکوي هماغه بس د ثبت نام کوو، خو تر اوسه پورې په دې نه تواریدلی چې وظیفه واخلو ځان ته.
په کونړ کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطاالله نوري ازادي راډیو ته وویل چې د بیروزګارو کسانو شمیر زیات دی او د یو بس لپاره په لسګونو کسان نوملیکنه کوي.
ډیر زیات لوستې ځوانان بیکاره دي. وجه دا ده چې ټول په دې تمه دي چې دولت کې دوی ته وظیفه پیدا شي او دولت زمونږ دومره وظایف نه لري چې دغه ځوانان ته وظیفه ورکړي. تاسو باور وکړئ چې په زراعت کې یو بسته اتیا او پورې کسانو خپل اسناد جمع کړل.
هغه وایي یو شمیر بیروزګارو ځوانانو ته یې د کسبونو د زده کړې کورسونه جوړ کړي دي.
سږ کال یو سلو شل ځوانان په کیراله کې چغان کې مونږ یو مرکز لرو چې په مختلفو بخشونو کې هغې کې روزنې لاندې دي. دیرش خویندې زمونږ په شلتن ولسوالۍ کې د حرفوي زده کړو کې بوختې دي، مصروفه دي. نوي نفر ځوانان مو د ډي آر سي په همکارۍ باندې فارغ کړل کمپیوټر د برق پرشته کې او بازي خويندې.
یو شمیر کسان به وای په هیواد کې رواني جګړې نامنه د برېښنا پرچاوي او نور لاملونه د دې سبب شوي چې پانګوال دلته پانګه چونې ته زړه خنه کړي او د دې ترڅنګ دولت هم د فابریکو او نورو فرصتونو په ایجادولو کې پاتې راغلی دی.
ازادي خبری مجله اوري.
وسم یو نړیواله موضوع. د ترکیې پوځیانو تیره شپه د سوریې سرحدي ښار راس العین ونیو. د ترکیې دفاع وزارت دا خبر پرون خپور کړ او په سوریه کې د جګړې وی څارونکو ادارې تایید کړ. د دې موضوع جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د سوریه په خاوره کې نن د ترکیه د پوځي عملیاتو پنځمه ورځ ده. پر دې عملیاتو په نړیواله کچه زیاتې نیوکې شوې دي، خو ترکیه ټینګار کړی چې په پوځي عملیاتو کې به شاته تګ ونه کړي. د ترکیه پوځ تر هغه وروسته په سوریه کې پوځي عملیات پیل کړل چې امریکا د سوریه له کوردمیشتو سیمو د خپلو پوځیانو د ایستلو پلان اعلان کړ. د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو یو شمېر غړو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر دې اعلان نیوکې کړې دي. هغوی ویره څرګنده کړې چې له سوریه د امریکایي ځواکونو وتل به د امریکا قواوو کورد متحدان له ګواښ سره مخامخ کړي. امریکا اوس مهال په سوریه کې زر پوځیان لري. د سوریه په شمالي سیمو کې کورد ملیشه ځواکونو د داعش د وسلوالو پر ضد په جګړه کې د امریکا له پوځ سره اتحاد درلود. د ډیموکراتیکې سوریې په نوم ځواکونه چې کوردان یې رهبري کوي او امریکا یې ملاتړ کاوه، ویلي چې د داعش پر ضد په جګړه کې یولس زره کسان وژل شوي دي. د عربي ټولنې عرب لیگ استازو پرون په مصر کې بیړنۍ غونډه وکړه. د عرب لیگ مشر احمد ابوالغیت هم پر ترکیه ژغ وکړ چې پوځي عملیات بند کړي او خپل اسکر له سوریه وباسي. د عرب لیگ مشر پرون ویل چې د ترکیه عملیات د عربي دولت پر واکمنۍ او د خاورې پر بشپړتیا تعرض دی. د فرانسې، سوریه، جرمني، هالند او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو استازو هم له ترکیه غوښتنه کړې چې په سوریه کې پوځي عملیات ودروي. د جرمني حکومت اعلان کړی چې ترکیه ته د ټولو داسې وسلو صادرات بندوي چې انقره یې د کوردانو پر ضد استعمالولی سي. د هالند حکومت هم تېره اونۍ ورته اعلان کړی و. خو د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي چې په سوریه کې به پوځي عملیات دوام وکړي. چاوش اوغلو ویلي حتی که ترکیه هغه متحدان یوازې پریږدي چې له تروریستانو ملاتړ کوي، بندیزونه ورباندې ولګوي یا سزا ورکړي، له خپلو عملیاتو نه شاته کیږي.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. د اترا یا د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره وایي د دولت وسلوالو مخالفانو په وروستیو کې د مخابراتي کمپنیو 940 سایټونه ویجاړ کړي دي چې له کبله یې دغو کمپنیو ته د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی. په کاپیسا کې د وسلوالو طالبانو یو پیژندل شوی مشر قاری ربیع الله وژل شوی دی. په کندهار کې امنیتي چارواکو دوی ښځې او دوه نارینه د کوچنیانو د تښتولو په تور نیولي دي. د فرانسې حکومت او د عربي ټولنې عرب لیگ غړیو هیوادونو پر ترکیې ژغ وکړ چې په سوریه کې پوځي عملیات ودروي. په بورکینا فاسو کې پر یوه جومات د حملې د قربانیانو شمیر 1500 ته لوړ شوی دی. او د پاکستان صدراعظم عمران خان ایران او بیا سعودي عربستان ته ځي او ویل کېږي چې هڅه کوي د دغو دوو شیاو سنی سیالو هیوادونو ترمنځ د اوږدې شخړې د حل کولو منځګړتوب وکړي. زموږ اخله ازادي راډیو اوري
دا ژوند رنگونه.
ګلالۍ گلزار د مرکز رینکوټ اوسیدونکی یم. فعلاً په بازار کې د شرافت مارکیټ کې دکان کوم.
گلزار صاحب، راتوای څه ډول دکان کوي؟ په دکان کې څه خرڅوي؟ په دې اړه راتوای.
په دکان کې خو بیل بیل شیان دي، صدرې، کرتۍ، بوټونه، چمپلان، پټوان، ګنډونه، دا شیان.
ستاسو دکان په روزګان کې د سیبیل غوندې دي نه؟ مثلا نور داسې شوکي شان راوړي، ډېر داسې ډیزاینداره. تاسو راتوای څه ډول شان د نور په پرتله باندې تاسو روزګان ته راوړي او مینوال یې څومره زیات شوي دي؟ په دې اړه راتوای.
مینوال خو دلته اوس ډېر زیات دي، خو زه داسې شی راوړم چې د بازار څخه په بیل توپیر یې. زما دکان چې دی د بازار څخه په بیل توپیر شان دي.
څه ډول بیل توپیر دي؟ مثلا
زه هغه شان نه راوړم چې په مرکز ترینکوټ شتون لري. هغه سین شی راوړم چې په هلته پسې ګرځم، د سینتیکه شی راوړم، د ځوانانو شی راوړم. اوس ما په ګرد دکان کې د غس پنجرې دپاره شی نهشته. هغه چې راسې زه بل ځای واستوم یا د یو بل ځای سره تراوم.
مثلا ساتسې داسې جالب شان څوک زیات اخلي؟
زما څخه جالب شان هغه نوي ځوانان اخلي چې اوس په نوي پر ځوانۍ باندې راغلي. هغه چې دي هغه داسې سټایلیش شان اخلي، لکه صدری او کرتۍ او دا نازکې صدری دي. اوس په بازار کې ټوله چې وګوره ډبل صدری دي. ډبل صدری خلک اوس چندان نه خوښوي. نو دا نازک صدری چې دي هم شوداره دي، هم ارزانه دي، هم نازکې دي او دغه شان دي. او بل چمپلان چې دي، چمپلان په بازار کې چې هغه په بازار کې ستا، هغه ما راوړي نه دي. هغه ځکه زه نه راوړم چې په بازار کې خو هغه شی ستا. زه داسې شی راوړم چې فیشندارم یې، ارزانم یې او دغه په بازار کې پیدا کېږم نه. داسې شی راوړم.
او د کاروبار ته څنګه یاست؟ خوشاله یاست؟ نه د خپل کاروبار په اړه باندې راتوایست. او دغه اوسنی فیشن څومره واده کړی د پترینکوټ کې تاسو راوړي؟
اوسنی فیشن خو ډېر واده اوس کړی. د نوي ځوانان ټوله اوس دغه ته لیوال دي چې نوی فیشن شی واغوندي، نوی فیشن شی پیدا کړي. اول خدای په بازار کې ګوري، په ټوله بازار کې ګرځي چې یو نوی شی ارزي، هغه مخته پرمختګم کوي او خرڅېږم ژر.
څومره خوشاله یست د خپل کاروبار څخه؟ عایدات مو څنګه دي؟
د خپل کاروبار څخه شکر دی، بخیر، ډېر ډېر خوشاله یو.
کور مو ودان خیر.
نه نه.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د تصواتل شمیرې له لارې مو راسته ولیدې. غلام حضرت جهانی د زابل څخه لیکي، وایي زما پوښتنه او غوښتنه دا ده چې حکومت ولې د کوچنیانو ژوند ته پاملرنه نه کوي. نور احمد علي کوزای له هلمند لیکي، د هلمند ولسونه په هلمند کې د عملیاتو غوښتونکي دي او باید ژر تر ژره عملیات پیل کړي ترڅو سقوط ولسوالی بیرته افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راشي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په تمه یو. خپلواک ساپی د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ لیکي که افغان حکومت د جنرال سعادت له دندې لرې کړي دا به یې له ملت سره ستره جفا کړي وي، ځکه چې جنرال سعادت یو با استعداده جنرال دی. ګلزمان کمالزی د کونړ له مرکزه لیکي د کورنیو چارو وزارت د کار په کلکه ملاتړ کوو چې لوړپوړو چارواکو موټرې د تروریستي پیښو په اړه پلټي. ګلزمان کمالزی د کونړ له مرکزه لیکي د کونړ د کورنیو چارو وزارت د کار په کلکه ملاتړ کوو چې د ده متاسفانه دا پیغام څوورې راستولی دی. له دې به تیر شم د پکتیا له مرکز ګردی څخه سمیولا حلیمی تندر لیکي وای تر ډنډې پټان سرحد پورې غځېدل